کمیسیون مسولین وایي چې ډیرای د صحرایي محاکمې په ناامنه سیمو کې ظاهرا د ناموسي او جرمي تورونو د حل په مقصد ترسره کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم سپي په دې اړه د راپور برابر کړی.
د صحرایي محکمو پر وړاندې د مدني حرکتونو او مخالفتونو سره سره په روان کال کې د صحرایي محکمو په لسګونه قضیې چې تر ډیره د قومي سپینګیرو لخوا یې مشري شوې ثبت شوې دي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د نورو کلونو په پرتله صحرایي محکمې زیاتې شوې دي. د دې کمیسیون د خزینه او د څانګې مسؤلې لطیفې سلطانی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر ډیره دغه پیښې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ترسره شوې دي. دا وایي په تیر یو کال کې صحرایي محکمې چې تر ډیره د افغانستان د وسلوالو مخالفینو لخوا غیر قانوني او خپل سری ترسره شوي شاوخوا 15 قضیې وې. قومي مشرانو په ناموسي پیښو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته مراجعه کړې ده. خو له دې وړاندې په شمال کې د بشر د حقونو د ساحوي دفتر مسؤولې خماري حیدري ازادي راډیو ته ویلي وو چې په روان کال کې د صحرایي محکمو شاوخوا 11 پیښې له دوی سره د سرپل او جوزجان ولایتونو نه ثبت شوې دي. که څه هم د دغه ډول محکمو په اړه د اړوندو ادارو سره دقیق ارقام نشته، خو په دې وروستیو کې د فرخوندي او رخشانی قضیې هغه څه دي چې د یادولو وړ دي. صحرایي محکمه هغه محکمه ده چې د یو متهم په نیولو سره بیل دي چې له هغه څخه د پښتنو او سیړنو مرحله وپوښتل شي، په همغه جلسه کې حکم صادریږي او ځای پر ځای پر اجرا کیږي. میرمن سلطانی وایي چې د دې ډول محکمو ترسره کیدل د هیواد په یو شمیر سیمو کې نه امنی او د قانون نه حاکمیت ده. له بلې خوا راپورونه وایي په عدلي او قضایي ارګانونو کې اداري فساد او د خلکو ستونزو ته په سم ډول نه رسیدګي هغه څه دي چې عام خلک دې ته اړ باسي تر څو صحرایي محکمو ته مخه کړي. خو د افغانستان ستره محکمه بیا دغه موضوع ردوي او وایي چې دوی هر کال په زرګونه دوسیې سیړلې دي او د عدالت د تحقق لپاره په قضیو کې قانوني اجراءات کوي. د سترې محکمې د عمومي دیوان رئیس بهاءالدین بها له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعاوې بې اساسه ګڼي او وایي دی وایي تر دې دمه مو 15,500 جزایی او عادي جرمي فیصلې کړې دي او امکان لري چې شاوخوا دوه دیوانه نور مهم د کورني، بهرني او عامه امنیت ضد په برخه کې فیصلې کړې وي. که چیرې محکمو کار نه وای کړی نو دا احصایه له کومه راغله؟ د افغانستان ستره محکمه صحرایي محکمې د اسلامي شریعت او په هیواد کې د نافذه قانون په خلاف ګڼي او وایي چې دغه ډول محکمې په عامو خلکو باندې په زور تحمیلیږي. دا چې یو کس د دې حق لري چې د بیلابیلو قضیو په اړه حکم صادر کړي او کنه، په اړه مولوي بابا جان سیخیانی وویل
تمام کتب اسلامي، تمام علماء دین،
دی وایي ټول اسلامي کتابونه، دینی علما او هر هغه څوک چې اسلامي او دینی مطالعه لري پوهیږي چې صحرایي محکمه په اسلام کې نشته. د اسلام پیغمبر د صحرایي محکمو پوښتنه کوله، څېړنه یې کوله او دا یې مردود ګڼله. دغه دینی علما همداراز وایي د ورته قضیو په برخه کې یوازې د یو هیواد نافذ شوی نظام تصمیم نیولی شي او نور څوک د دې حق نه لري چې په خپل سر یوه پرېکړه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني وایي د شرایطو د حدود اجرا ډیره سخته ده او هر څوک نشي کولی چې هغه تطبیق کړي.
د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د راپورونو پای ته راورسېدو. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ هم په څو شیبو کې خپریږي، خو له هغه مخکې تاندې څانګې اونیز پروګرام واورئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ویل کېدل چې د افغانستان د دولتي ښوونځیو د نجونو ځانګړی تور یونیفورم یا لباس بدلیږي، ځکه چې
تور رنګ چې دی ډېر ګرم رنګ دی. د دې تور رنګ سره موږ ډېر مشکل سره مخامخ
یو. ګرد ډېر زر نیسي، دې لپاره که دغه د ښوونځي جامې بدلې.
په
دی اړزموږ په څو جوړو کړو خبرونو کې د مسؤل ادارو چارواکو وخت په وخت څه ډول نظر را سره شریک کړی وو.
په دې هکله هم فکر شوی دی او هم کار جریان لري،
اما اوس په همدې حالت باندې کفایت کوو.
موږ به په ولسي جرګه کې
په دې باندې بحث ولرو.
پوهنې وزارت کلونه کلونه د دې نظریاتو جاج واخیست، په پای کې نوې لایحه ترتیب کړه.
دوستانو، خصوصا د نجونو په ځینو ښوونځیو کې د زده کوونکو ترمنځ اوس داسې اوازې شته چې پسرلي ته به د نجونو دغه تور یونیفورم په کوم بل مناسب رنګ واوړي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ له اسلامي نظره رښتیا هم تور لباس کومه برتري لري او که نه؟ نننۍ تاندې څانګې که واورې همزولو، نو له دې هر څه خبرېدلی شئ. زه نورګل شفق یم. ګرو کابو څلور کال وړاندې د افغانستان د تودو یا ګرمسیره ولایتونو یو شمیر زده کوونکو نجونو د خپلو ښوونځیو له تور یونیفورم یا لباس څخه په مختلفو دلایلو شکایت درلود او خپلې نیوکې یې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو له دې خاصې خپرونې یعنی تاندې څانګې سره شریکې کړې وې. له نورو خبرو وړاندې د دوی غوښتنې او شکایتونه اورو.
زه کندهار ښار د محمود طرزي علي لیسې د ولسمې الف ټولګي زده کوونکی یم. لکه څنګه چې د کندهار ښار ډېر ګرم ولایت دی، نو په دې خطر باندې موږ ته باید یو بل رنګ انتخاب کړي. تور رنګ چې دی ډېر ګرم رنګ دی.
زما نوم تورپیکی حقیار د نهمې دال ټولګي زده کوونکی یم. د مکتب لباس دا چې یو بل رقم وي، مثال سپینچکې غوندې وي، بیا به م لږ زره ښه و، که نه ځکه چې لمر به یې دومره نه کشولی، انسان ته به یې ضرر هم نه رسولی. اوس ځینې خلک داسې دي چې هغوی دغه بدن چې دی غوړ دی، هغوی چې یعنې کله دغه ګرمۍ سره حساسیت کوي، د هغوی په بدن باندې یو رقم دانې راخیږي. خپله په دې تکلیف باندې پروس کال اخته شوی وم.
ما نوم همایره د بیبیوالې سي د لسم ټولګي زده کوونکی یم. خبره د اقتصاد د او بعضې نورې موضوعګانې دي چې د اسلام په چوکاټ کې باید مونږ لباس واغوندو. اوس چې کوم لباس مونږ ته د دولت لخوا مقرر شوی، زه فکر کوم دا ډېر یو ښه لباس دی.
میرخصر ساحل جو ده. تور کالی خود یو طرف چې ده ډېر سنګینه کالی دي، خو ستونزه دا ده چې دا ګرد ډېر زر نیسي. دې لپاره که دغه د ښوونځي جامې بدلې شي نو ښه ده. که چېرته زما په خوښه وزارت معارف وکړي، نو که د مکتب د کالو رنګ زرغون شي نو دا به ډېره ښه وي. ټیکري سپین سم دی.
دوستانو، په دې اړه زموږ په جوړې کړې لومړۍ خپرونه کې د هیلې احادي په نوم یوې پیغلې راته ویلي و چې تور رنګ د پوستکي تر څنګ په رواني لحاظ هم سړی ځپي.
زما په اند تورې جامې ګرمې جامې وي، او دا ویل کېږي چې د رواني د پلوه هم دا تاوان لري. بعضې داسې خویندې شته حتی هغوی وایي چې د کومې ورځې نه چې موږ تورې جامې اغوندو، نو داسې احساس کوو چې زموږ دغه استعداد ورځ په ورځ کمیږي. همدې په خاطر دی چې ډېرې نجونې دي، ډېرې خویندې دي، دوی دا غوښتنه لري چې د دغې جامو البته یونیفورم باید یو څه تبدیل شي. خو هیله مې د دې تر څنګ دا ده چې باید شو خرنګ ورته ونه ټاکي، ځکه چې په دري کې متل دی وایي زیبایي د سادګۍ.
موږ د ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی نظر هم په روان باندې د تور رنګ د اغیز په اړه پوښتلی و همزولو. د ویلی وو
رنګ په ځانګړي ډول د انسان په بېقرارۍ، په استرس، د وینې په فشار، په ذهني تمرکز، په عصبي سلولونو، د سترګو په ستړیا، په جسم، په روان، په احساسونو، حتی په احساساتو، دغه ورته موضوعاتو باندې اغیز کوي. تور رنګ یو تر ټولو ډېر د بحث او پاملرنې وړ رنګ د پاروپونه کې چې تر ډېره بریده پورې څېړنو ښودلې چې ښه رنګ نه ده. اروپایان په دې نظر دي چې تور رنګ په انسان باندې فضا او موقعیت یو ډول تنګوي، یو ډول د نفرت رنګ ده. تور بل د ناامیدۍ رنګ معمولا تور ده. تور رنګ په عمومي ډول د انسان که هغه نارینه ده که ښځینه، د دوی په هوش او استعدادونو اغیز کوي. او کله غواړو چې د یو ځوان استعداد، د یو ځوان وړتیا ته وده ورکړو، نو موږ باید داسې یو معنی ونه لرو لکه تور رنګ.
اوس راځو دې ته چې د پوهنې وزارت چارواکو او ځینو اړوند نورو مسؤولو ادارو له تیرو څلورو کلونو راهیسې د دې موضوع په ارتباط څه راته ویلي دي. د پوهنې وزارت د هغه وخت مطبوعاتي سلاکار ګلاغا احمدي
په دې هکله هم فکر شوی دی او هم کار جریان لري. تر څو پورې موږ دغسې یو لباس، دغسې یوه جامه خپلو زده کوونکو ته معرفي کړو چې هغه د دوی د آرامۍ سبب شي او د دوی د خوښۍ سبب شي او زموږ د ټولنې د عناناتو سره سم وي او د پوهنې نظام پرې ښکلی او منظم ښکاره شي.
د دیارلس سوه دوه نوي کال د چنګاښ میاشت د پوهنې وزارت د هغه وخت ویاند امان الله ایمان.
ځینې کسان وایي چې دغه په ګرمۍ کې ګرم وي او په شاګردانو باندې بد تاثیر لري. ځینې بیا دا تاییدوي. مختلف نور اقوال هم شته. په دې رابطه باندې تیر کال هم په رهبری شورا کې یادونه شوې ده، تر اوسه پورې متاسفانه تصمیم نه دی پنیول شوی. کلي تور باندې د شاګردانو له لورې موږ ته په دې رابطه باندې کوم وړاندیز نه دی شوی. که چیرته مشکلات لري، موږ مطمئن یو چې دوی په جدیت باندې یادوي او د دوی جدیت موږ دې ته اړ باسي چې په دې رابطه باندې د تغییر تصمیم ونیسو. اما اوس په همدې حالت باندې کفایت کوو چې همدغه یونیفورم د اوناسو شاګردانو لپاره په نظر کې نیول شوی دی.
دوستان، موږ د مکتبی نجونو د تور یونیفورم د بدلون په اړه په پارلمان کې د هغه وخت د دینی، فرهنګي، معارف او د لوړو زده کړو د کمیسیون غړي کمال ناصر اصولي نظر هم اخیستی و.
د اوړي په موسم کې تور رنګ په عام ډول په دنیا کې څوک نه اغوندي. اکثره سپین رنګونه، تیز رنګونه اغوندي، هغه رنګونه چې په اوړي کې د صحت دپاره او په داسې تیزه ګرمۍ کې او په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې په مکتبونو په ښوونځیو کې سهولتونه نه دي موجود، په مقایسوي ډول لکه د نورې دنیا مکتبونه، بس زه موافق چې دغه رنګ ته باید تغییر ورکړل شي. که ولسي جرګې ته په دې مورد باندې د متعلمینو شکایت خطونه او یا د خلکو تقاضاوې موجودې وي، موږ به په ولسي جرګه کې په دینی او فرهنګي کمیسیون کې په دې باندې بحث ولرو او دا موضوع به د یوې طرحې د قانون په ډول ولسي جرګې ته وړاندې کړو تر څو موږ دا تصویب کړو.
او تیر کال بیا د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤول محمد کبیر حقمل داسې ویلی وو:
موږ چې څو کلونه وړاندې ولیدل، نه صحیح کارکوونکو، نه هم والدینو او نه هم خپل زده کوونکو په ګرمه هوا کې له تورو لباسونو نه، کسان ډېر ښکلي لباسونه دي، له دوی نه ډېر رضایت نه درلوده، ځکه ویل کېږي چې ګرمي جذبوي او زده کوونکو سره په تکلیفېږي. پوهنې وزارت کلونه کلونه د دې نظریاتو جاج واخیست، ویارزوله، په پای کې نوې لایحه ترتیب کړه. متاسفانه تر اوسه پورې هم د دې لایحې عملي کېدو ته نه ده پرانیستل شوی. جدا موږ دا تعقیبوو چې د لایحه زر تر زره پاسي او عملي شي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. دوستانو، سږ کال چې د نجونو په ځینو ښوونځیو کې د دوی د تور یونیفورم د بدلون آوازه خپره شوې څومره رښتیا ده او د بدلون په اړه به یې کله پرېکړه وشي؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په خپله د ښاغلي حقمل له خولې اورو. خو تر هغې مخکې له یوه افغان دینی عالم شمس الحق فروتن څخه اورو چې په اسلام کې رښتیا هم توره جامه یا لباس کوم ارزښت لري او کنه.
الله هم دلته فرمایي چې یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. ای د آدم اولادی، الله تاسو ته یو داسې لباس را لیږلی یواری سوآتکم وریشا چې هغه ستاسو پټ ځایونه پټ کړي. رنګ بیا آزاد پرېښودل شوی، یوازې د نارینهو لپاره د سره لباس اغوستل منع دي. داسې ځانګړتیا چې همدغه یو رنګ د اسلامي وي دا موږ نشو ویلی او د نړۍ هېڅ عالم یې نشي ویلی. علماو شرایط بیان کړي، یو دا ده چې د ستر د عورت په کې اوسي، بل دا چې ډېر تنګ نه وي چې د انسان د بدن برجستګي او څرګندوالی هغه پکې راښکاره نه شي، بل دا چې د ښځې لپاره داسې لباس چې هغه د سړو سره مشابه وي او د سړیو لپاره داسې لباس چې هغه د ښځو سره مشابه وي. نو که چیرته دغه شروط په یو لباس کې